دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زالی اسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. ایزانو، نن د پنجشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د زمري یا د اسد د میاشتې 12 او د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې 3 نیټه ده چې د 1444 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست له حکومت څخه د پاکستان د لومړي وزیر د غوښتنو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ، او له هغه وروسته به هم د شیر او شکر په زړه پورې خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د فلمونو د کره کتنې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی: اسلام آباد ته د ایران د خارجه وزیر سفر او د دې هیواد له چارواکو سره کتنه. په لبنان کې د حین الحلوه په کیم کې د نښتو له سره پیلېده او د ایران سختې اندېښنې. او د افغانستان واکمنۍ ته د امریکایانو د درناوي په ضرورت باندې د متقي ټینګار. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. پاکستان ته د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په مشرۍ د پلاوي په رسېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او په سیمه کې د همکاریو د زیاتوالي په لړ کې ترسره کیږي. عبداللهیان د یوه جګپوري سیاسي او پارلماني پلاوي په مشرۍ د خپل پاکستاني سیال په بلنې سره تېره شپه د 3 ورځني سفر په موخه اسلام آباد ته تللی دی. د ایران خارجه وزیر د دغه سفر پر مهال خبریالان ته وویل چې د ایران په 14 حکومت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شوی دی. عبداللهیان له خپل پاکستاني سیال بلاول بوتو زرداری او یو شمیر نور جکپور چارواکو سره په کتنه کې د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي، سرحدي او ټوریستي مسایلو په هکله خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له اعلامیې سره سم ټاکل شوی چې عبداللهیان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته د دې هیواد له لومړي وزیر شهباز شریف او له هغه وروسته پاکستان د ملي پارلمان او د سنا د جرګې له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې اترې وکړي. له دغې اعلامیې سره سم له دغه سفر مخکې د ایران د اقتصادي چارو د وزیر مرستیال، د سوداګرۍ د وزارت چارواکي او د کرهڼې او انرژي د وزارتونو پلاوی هم له خپلو پاکستاني سیالانو سره په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د امریکا له دسیسو سره سره ایران او پاکستان یو بل سره ښې اړیکې لري، او د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره د سیمې او نړیوالې مسایلو په هکله سلام مشورې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په لبنان کې د فلسطیني مشت کیمپ کې له خپل منځي نښتو له دوام څخه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. په لبنان کې د الحلوه په کیمپ کې له 4 ورځې مخکې د فلسطیني ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې پیل شوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ناصر کنانی چافي له غبرګون سره مخامخ شوی دی. کنانی په عین الحلوه کې د فلسطینی ډلو ترمنځ د خپل منځي نښتو په ختمېدو او اوربند ته د ټولو لورو د غاړې ښودلو په ضرورت باندې په ټینګار سره یادونه وکړه چې نن سبا فلسطینیان له مخکې نه زیات یوالی او وحدت ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې، فلسطینی ډلې او د فلسطین ولس باید خپل ټول وس او امکانات له سیونیس رژیم سره د مبارزې لپاره استعمال کړي، ځکه چې دغه رژیم د فلسطین د ولس د ستونزو او د ناامنیو لامل دی. د کنانی په وینا فلسطینیان باید خپل ټول تمرکز د سیونیس نیواکر رژیم په ختمولو، خپل هیواد په ستنېدو او د قدس شریف په مرکزیت سره د فلسطین په تاریخي ټاټوبو کې د خپل واک او یو موټی حکومت په رامنځته کولو ولګوي. د فلسطین یو لس کورونه او ځمکې او ټاټوبی اویا کاله کېږي چې د سیونیستانو په قبضه کې دی، او د فلسطینیانو په ضد د سیونیستانو جنایتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ویلي چې د غربیانو له لورې د قرآن کریم سپکاوی، د مسلمانانو او د الهي مذاهبو د پیروانو له لورې غندل سوی او یو ستر جنایت دی. عراقی الاصل سویډنی ښاري سلوان مومیکا د دریم ځل لپاره د سویډن د پولیسو په جواز سره د دې هیواد د پارلمان مخې ته د قرآن شریف سپکاوی وکړ. په وروستۍ اونۍ کې په ډنمارک کې هم د اسلام ضد توندلارو د مصر او د ترکیې د سفارتونو مخې ته دوه ځلې قرآن شریف سوځولی دی. په مسکو کې د ایران سفیر کاظم جلالی تیره ورځ په مسکو کې په یوه غونډه کې چې د الهي مذاهبو مقدساتو د سپکاوي په خلاف د روسیې له لورې جوړه سوې وه وویل، په سویډن او ډنمارک کې د قرآن شریف سپکاوی د لویدیځوالو دوه ګونی چلند ښیي. د بیان د ازادۍ په پلمې سره د مسلمانانو د مقدس کتاب سپکاوی د بشري حقوقو سره په ټکر کې او په نړۍ کې د نفرت او د دښمنیو د خپرولو په لړ کې دی. هغه دغه اقدام د ولسونو ترمنځ د سوله ییز ژوند له اصول سره په خلاف وباله، او یادونه یې وکړه چې د سویډن او ډنمارک له لورې د قرآن کریم سپکاوی او د میلیاردونو مسلمانانو د احساساتو سره لوبه حتی د اروپایي اتحادیې له داخلي قوانینو سره هم سمون نه خوري، خو سره له دې اروپایانو چوپتیا غوره کړې او د دې جنایت ملاتړ کوي. د ایران د ریل پټلۍ څخه د روسیې د ریلي صادراتو په پیلېدو سره د کاله د ایران د ریل پټلۍ د صادراتو په حجم کې به 100 میلیون ټنه زیاتوالی راسي. د ایران د ښار جوړونې او د لارو د وزیر مرستیال خیرالله خادمی دې ته په اشارې سره چې همدا اوس ایران د کاله 50 میلیونه ټنه توکي د ریل پټلۍ له لارې صادروي، او د روسیې د توکو په وارداتو سره د کاله د ایران د ریل پټلۍ د صادراتو حجم 150 ټنو ته به ورسیږي. د ایران او د روسیې ترمنځ د هوکړې له مخې ټاکل سوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د توکو د ترانزیت کلنۍ کچه 50 میلیون ټنو ته ورسي. په مسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا روسیه له دې مخکې د کاله 300 میلیون ټنه توکي اروپا ته صادرولې، اوس ټاکل سوې چې دغه صادرات د ایران او ترکیې له لارې ترسره سي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له لورې د دې هیواد واکمنۍ ته د درناوي په ضرورت ټینګار کړی. امریکایانو په افغانستان کې له 20 کلونو نیواک وروسته په 2021 میلادي کال کې له دغه هیواده ووتی، خو لا هم د امریکا بې پیلوټې الوتکو او جنګي جټانو د افغانستان په هوایي حریم کې الوتنې کوي. په افغانستان کې د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیره شپه له الجزیرې سره په مرکه کې امریکایان سره د خبرو اترو په هکله وویل، په دغو مذاکراتو کې مو ټینګار وکړ چې امریکا باید د افغانستان د واکمنۍ درناوی وکړي. متقی زیاته کړه، د طالبان حکومت د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول سي. هغه مذاکرات مثبت وباله او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید په افغانستان باندې بندیزونه ختم کړي او د دې هیواد کنګل سوي شتمني واپس کړي. په افغانستان کې د طالبان د سرپرست حکومت پلاوی د دوشنبه په ورځ د امریکې له استازو سره خبرې اترې وکړې. له تیرې شپې راهیسې یو ځلې بیا په لبنان کې د فلسطینیانو په کیمپ عین الحلوه کې خپل منځي نښتې له سره پیل سوي، او د حماس غورځنګ د لبنان د حزب الله د سرمنشي سید حسن نصرالله څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. د لبنان په جنوب کې د عین الحلوه په کیمپ کې څه د پاسه 60,000 فلسطینیان مشتي. خپل منځي نښتې له هغه وروسته پیل سوي چې د فتح د غورځنګ یو جګپوری افسر له خپلو ساتونکو سره د شنبه په ورځ د توندلارو له لورې ټرر سو. وړمه ورځ د لبنان د پارلمان استازی اسامه سعد په یاد کیمپ کې د اوربند خبر ورکړی و، خو نښتې له تېرې شپې نه بیا را پیل سوي دي. د تر دې دمه په دغو نښتو کې اته کسان وژل سوي او 50 تنو نه زیات ټپیان سوي دي. د حماس جګه پورې غړی احمد المدلل یادونه کړې چې په دغه کیمپ کې خپل منځي نښتې د سیونستانو د دسیسو د امله رامنځته سوي، څو مقاومتي ډلې د اسرائیل د رژیم پر ځای خپل منځ کې وجنګیږي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه د لبنان د حزب الله له سرمنشي سید حسن نصر الله څخه غوښتنه کړې چې د عین الحلوه کیمپ کې د ثبات له بیا برقرارېدو سره مرسته وکړي. هاخوا بیا د لبنان سرپرست لومړي وزیر نجیب میقاتی ویلي دي چې پوځ اجازه نه ورکوي چې لبنان د فلسطیني د ډلو خپل منځي نښتو او غچ اخیستلو په ډګر بدل سي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدون که لطالبانو سخه ده شهباز شریف غشتنه از مجدنه نورزه ده سیاسی تفسیر عنوان ده هیله ده ترپای از مجسر ملگرتیا وکره. ده پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په خیبر پښتونخوا په ایالت کې له خونړي ترهګریز برید څخه وروسته د طالبان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي او د هغوی په ضد کره اقدامات ترسره کړي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند په غونډه باندې خونړی ځانمرګی برید وسو چې د عمله یې له شپېتو کسانو زیات ووژل سو او له 200 زیات ټپیان سول. شهباز شریف په روغتون کې له ژوبل سوي کسان سره د ملاقات پر مهال رسنیو ته وویل د طالبان حکومت د ترهګرو له لورې د افغانستان د خاورې د کارولو د مخنیوي لپاره باید مشخص اقدامات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه دغه شان غوښتنې مطرحوي. د پاکستان له نظره د ټي ټي پي د ترهګري ډلې عناصر چې د پاکستان له دولت سره په جنګ کې دی په افغانستان کې پټ سوي دي او د پاکستان په ضد د دې هیواد له خاورې څخه کار اخلي. د سیاسي چارو چینند مولوی مفلح په دې اړه وایي پاکستان له طالبان سره ملګری او متحد پاته سوی، لیکن په وروستیو میاشتو کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له لورې د ځان د خپلواک ښودلو لپاره هلې ځلې د دواړو لورو اړیکې کړکېچنې کړي دي. په دې منظومان کې بیا په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د دغو اړیکو د لا خرابېدو لامل سوی دی. مهمه مسله دا ده چې د باجوړ د خونړي برید مسولیت د داعش ترهګر ډله په غاړه اخیستې ده. داسې ترهګر ډله چې په افغانستان او پاکستان کې خپل ترهګریز فعالیتونه زیات کړی دی. دا کولی سي د سیمې د امنیت لپاره جدي اندېښنې رامنځته کړي. ورسي راپورونه ښیي چې داعش ترهګر ډله په سوریا او عراق کې ماته خوړلې او اوس غواړي د امریکایانو په مرسته په افغانستان کې ځان ته ځای وموندي. داسې یو حالت کولی سي د افغانستان او پاکستان د هیوادونو لپاره جدي امنیتي ننګونې رامنځته کړي. د افغانستان د چارو یو بل کارپو امین فرجات په دې اړه وایي هغه داعش چې د باجوړ د خونړي برید مسولیت په غاړه واخیسته معلومه نه ده چې پاکستان کې فعالیت کوي او که هغه داعش دی چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کړي. لدی خبرو که ورتیر سو د باجوړ چاودنه شي چې تره ګردایش زیات شمیر تجهیزات او چاودیدونکو توکو ته لاسرسی موندلې دی او د پاکستان د امنیتي اداراتو څخه په تیرېدو باندې بریالی سوی دی چې دا یوه ډیره خطرناکه مسله ده. د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دې هیواد لومړی وزیر په دغه شان بریدونو کې د افغان ښاریزو له لاس لرلو او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو له آزادانه فعالیت څخه سخت اندېښنه ښودلې ده چې د عملیې کیدای سي په پاکستان کې د افغانستان په مهاجرو باندې فشارونه نور هم زیات سي. بلاول بوتو زرداری وایي چې د افغانستان سرپرست حکومت منظم پوځ د تروریزم ضد ځواکونه او پوله ساتیې نه لري. په دې خاطر له تروریزم سره په مبارزه کې او د دواړو هیوادونو د سرحداتو د امنیت په تامینولو کې ستونزې رامنځته سوي دي. خو هاخوا بیا په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي د پاکستان دغه ډول ادعاوې بې بنیاده ګڼي او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د حکومت د سختې مبارزې خبره کوي او په پاکستان کې چاودنې او ترهګریز بریدونه د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. داسې مسله چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو یې سیوری غځولی دی. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ او له هغه وروسته به هم د شیر او شکر په زړه پورې خپرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم د فلمونو د کره کتنې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له درانه حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahniwi@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ.
دیرو قدر منو آوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک هیلی اومنی. عزیزانو دا تلپات وجمه لیوی بلی برخی سره ستاسو پا خدمت که حاضر شویم. تاسو تا پده دا چی پا دغا پروگرام که مش دا مختلف و معارفی موضوعاتو پا حکل دا حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه در تا ورانده که او. دغا پروگرام دا بشریت دا کراو او خکلتیا اصلی جره دا عدالت رحمت او هدایت نشتواله گلی او لدغا بوختیا دا جغوری دا لاره دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلنه تا زواب معرفی کبید پده هیل چی را سرا دا ملگرتیا فرصت ولده. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، زواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته زواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. د ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. شیر و شکر،
د شیر و شکر د پروګرام مینوالو سلامونه. لکه غرونه د شیر و شکر ل یوې بلې برخې سره مو په خدمت کیو. زه دورانه او زما ګرانه همکاره احسانی سرشت هیله ده له تیرو دوه برخو مو پوره پوره استفاده کړې وي. په دې برخه کې غواړو د فارسي ژبې د یو لوی شاعر په اړه در سره وغږیږو. هغه شاعر چې ورته استاد سخن یعنی د خبرو استاد لقب ورکړل شوی او کتابونه یې د افغانستان او پاکستان په زړو نصابونو کې هم موجود وو. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته له موږ سره مل اوسئ. دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. هو عزیزانو، لکه چې مو ویل نن د فارسي ژبې د یو لوی شاعر په اړه در سره غږیږو چې آثار یې نړیوال شهرت لري او دوه بے بها کتابونه خو یې په پښتو ژبه هم ژباړل شوي دي او د افغانستان او حتی پاکستان په ښوونځیو او دینی مدرسو کې ښودل کیږي، یعنی بوستان او ګلستان. نو پوښي به چې نن د شیخ اجل ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله سعدی خبرې کوو. شیخ سعدی د اومه قمری پیړی شاعر دی او اهل ادب ورته دا لقبونه ورکړی دي: استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ اجل او حتی یوازې استاد هم ورته ویل کیږي. هغه د بغداد په نظامیه کې چې هغه وخت د اسلامي نړۍ د علم او زده کړې له لویو مرکزونو وو تعلیم وکړ او بیا د خطیب په توګه مختلفو سیمو لکه شام او حجاز ته لاړ. سعدی بیا خپل زیږنځي شیراز ته ستون او د عمر تر پایه هلته پاتې شو. د هغه زیارت په شیراز کې دی چې په سعدیه مشهور دی. هیله ده چې تاسو هم یو ورځ راشي او په شیراز کې د سعدی او حافظ مزارونه ووینه. ښه دوستانو، په دوام کې یو څو د فارسی نوې ټکي در اورو او د فارسی د یو څو نورو ټکو د زده کولو په ترڅ کې د سعدی په اړه نور هم غږیږو.
کتاب،
کتاب،
کتابخانه،
کتابتون،
فارسی،
فارسی،
آوردن،
راوڑل،
بیاور،
راوڑا،
زبان،
جبا،
چشم،
پسترگو،
اشعار،
شعرونا،
مدرسه،
خوانزه یا مدرسه،
سرودن،
ویل،
سروده است،
ویلی دی،
خواندن،
لوستل،
می خانید،
لولای،
شاعر،
شاعر،
نویسنده،
لیکوال،
شاعران،
شاعران،
نویسندگان،
لیکوالان،
بزرگ،
لوی،
موضوع،
موضوع،
بخش،
برخه،
نوشتن،
لیکل،
نوشته است،
لیکلی دی،
آفرین،
آفرین یا شاباش،
نکات،
نکته یا تکی،
آشنا،
آشنا یا بلد،
حکمت،
حکمت،
آموزنده،
سبق آموز،
آموختن،
زدکول،
بیاموزیم،
زدکرو،
بسیاری،
دیر،
معنا،
معنا،
واقعی،
واقعی یا حقیقی،
هشت،
اتا،
استاد،
استاد،
نیز،
هم،
دو،
دوا،
فقط،
یوازی،
همین،
همدا،
سخن،
خبره.
لقب.
لقب.
دادن.
ورکول.
داده اند.
ورکرده.
برای.
لپارا.
برای من.
زمال پارا.
برایم.
زمال پارا. دوستانو اوس د سعدی په اړه د ریحانا او د هغې د پلار خبرو ته غوږ شئ او په غور سره واوره.
پدر: ریحانه دخترم، از کتابخانه کتاب گلستان را برایم بیاور.
پلار: ریحانه بچه، ل کتابتون را تا گلستان کتاب راوړه.
چشم پدر.
ریحانه وای پسترگو پلارا.
ریحانه: چشم پدر.
ریحانه وای پسترگو پلارا.
پدر: دخترم، شما در مدرسه کتاب گلستان را می‌خوانید؟
پلار: لوره، تاسو په خوانزی که گلستان کتاب لوله؟
ریحانه: بله پدر، این کتاب را سعدی از شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی زبان نوشته است.
ریحانه وای: هو پلارا، دا کتاب دا فارسی جبه لوی شاعر و لیکوال سعدی لیکله ده.
پدر: آفرین دخترم، پس با موضوع کتاب هم آشنا هستی.
پلار: شباش لوره، نو دا کتاب لموضوع هم خبره ای.
ریحانه: بله، گلستان سعدی 8 بخش دارد که هر کدام از این بخش ها پر از حکمت های آموزنده است.
ریحانه وای: هو، د سعدی گلستان ات برخ لری چه هر یوی لسبق آموز و حکمتونو دکده.
پدر: درست است، بوستان و گلستان دو کتاب ارزشمند هستند که ما می توانیم نکات بسیاری را از آنها بیاموزیم.
پلار: سمدا، بوستان و گلستان دو ارزشمن کتابونه دی چه مونگ تره دیر تکیز دکوله شو.
ریحانه: پدر، سعدی فقط همین دو کتاب را نوشته است؟
ریحانه: پلارا، سعدی یوازه هم دا دو کتابونه لیکلی دی؟
پدر: دخترم، سعدی علاوه بر بوستان و گلستان اشعار زیبای بسیاری نیز سروده است.
پلار یوائی: لوره، سعدی پر بوستان و گلستان سربیرا نور هم دیر خیسته شعرونه ویلی دی.
ریحانه: چقدر خوب، پس سعدی به معنای واقعی استاد بوده است.
ریحانه: سمرخ، نسادی پا واقعی معنا استاد و.
پدر: بله، به او لقب استاد سخن را نیز داده اند.
پلار یوائی: هو، حقته دا استاد سخن لقب هم ور کرده. دوستانو د فارسی له یو څو ټکو او سادی سره بلد شو. اوس وخت را رسیدلې چې د سادی له حکایتونو یو خوندور حکایت درته ولولو.
دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی.
یو وخت کې و دو رونه زما جان یو کولو خدمتونه د سلطان، هغه بل ګټه په خپلو مټو نان.
باری این توانگر گفت درویش را که
نویوارز دغشتمن ویل درویش تا چه
چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟
ولی نکه به خدمت چه شخلاص لمشقت.
گفت تو چرا کار نکنی تا از مزلت خدمت رهایی یابی؟
هغو ویل ولی تنکوی کار چه شخلاص لده زلت او لده آر.
که خردمندان گفته اند
چه اخیاران وی
نان خود خوردن و نشستن
دخپل و مطو پزور گتل و که ناستل
به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن.
خدی ترده چه زرین تورملاتوی ولار په خدمت دبل.
به دست آهن تفته کردن خمیر.
په بطه که سر آهن ویلی کول.
به هز دست بر سینه پیش امیر.
خدی خواه نچه امیر تلاس پا سینه ودره دل.
عمر گران مایه در این صرف شد.
هم پدیم و عمر تیر شو پا جهان.
تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا.
چه اوڑ سو آغندم او سو خرم پا زمستان.
ای شکم خیره بنانی بساز.
پا یوی دوڑه قانه شا ای شکم.
تا نکنی پشت به خدمت دوتا.
پا خدمت دا امیر مکڑا کمر خم. عزیزانو دا حکایت مو چی واریده دا گلستان کتاب لا لومړی برخه وو دغه در سیرت پادشاهان نومیږي. دوستانو ډیر مننه مکو چې تر دې د مرا سره ملګری وې. له تهران رادیو د شیر او شکر پروګرام اورې د سادی په شعرونو ډیر هنرمنانو او سندرغاړو سندرې ویلې دي. حسام الدین سراج یو له هغو ایرانیو هنرمنانو دی چې د سادی ډیر شعرونه یې په سندرو کې ویلې دي. د ده یوه سندره اورو چې مطلع یې ده:
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد.
شب عاشقان بیده چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. زمه نخواهم که نظر کنم بویت، که محب صادقان است که خاک باز باشد. کرشمه نورایت نظری به سوی ما کن، که دای دردمندان ز سر نیاز باشد. به کرشمه نورایت نظری به سوی ما کن، که دای دردمندان ز سر نیاز باشد.
تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستاسو ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې لمون سره اوسه تربل پروګرام مو په لوی خوده سپارو. د امریکا په خوانی پوزیان او د هغوی ستونزې د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خې چارې اوس زمان الله زمانی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سرا ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د امریکا په خوانی پوزیان او د جنگ د ترخو حقیقتونو او مصیبتونو بچیان تر عنوان لاندې یو پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
وګورې دونکو د امریکا پوځ له دوهم نړیوال جنگ راهیسې او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله دنیا کې په جنګونو کې پراخ شتون او پوځي لاسوهنې کړي دي. په 1950 لسیزې کې د کوریا جنگ، په 1960 میلادي لسیزې کې په ویتنام باندې پوځي برید او لس کاله وروسته چې د امریکا پوځیان د جنوب ختیځ آسیا سیمې له دغه هیواد یعنی ویتنام څخه ووتل او په وروستیو کلونو کې پیراک او افغانستان باندې بریدونه د امریکا تر ټولو مهم او تر ټولو اوږده عملیات او پوځي لاسوهنې دي. د اقتصادي او د پوځي منفي اغیزونو او د بشمیره خلکو د وژل کېدا په څنګ کې هغه هیوادونه چې د امریکا له پوځي حملو سره مخامخ کېدل دغو جنګ غوښتنو د امریکا د عسکرو لپاره زیات لګښتونه لرلي. پخوانی پوځیان د امریکا د هغو پوځیانو ډلې ته وایي چې د خپلو ماموریتونو له ختمېدا وروسته یا د جنګونو له ختمېدا وروسته خپل هیواد ته ورستنېدل، خو دغه بیرته ستنېدل نه د نوموړو عسکرو او نه د امریکا د هغه وخت د حکومتونو لپاره یوه ښه پیښه نه وه. د امریکا اکثره پخوانی پوځیان د ژوند د دوام لپاره له سختو شرایطو سره مخامخ کېدل او د بیکاری، د رواني ناروغیو او د ټولنې لخوا د رټل کېدا په شان مشکلات د دوی د ژوند یوه برخه ده. د امریکا مشهور فلم جوړون کو پتی راویا لنول ساو او یایمه میلادی لسیز زخه چې د ویتنام جنگ پای تور رسید تر نن راځي پورې د امریکا د بهونه اسکرو د ژوند او د هغوی د ژوند د سختو شرایطو په حق لا بلابل سینمایي فلمونه جوړ کړی دي. د امریکا په هالیوډ کې د فلم د جوړولو روان بهیر دا ډول و چې لنول ساو او یایمه میلادی لسیز زخه مخکې تل تقریبا په ډیرو فلمونو کې چې جوړیدل د جنگ شرایطو او پوځي عملیاتو ته له مبالغې ډکه کتنه کېدله او په دغو فلمونو کې د امریکا پوځیان د تماشاچیانو لپاره د اتلانو په توګه معرفي کېدل. د ډرټی ډزن او ګریټ اسکیپ فلمونه چې کیسې له نازی جرمني سره د متفقینو د جنگ په حق لوي په هغو فلمونو کې شامل دي چې پکې د امریکا پوځیانو او عسکرو تماشاچیانو ته د اتلانو په توګه معرفي کېدل. خود امریکا په خوانی پوځیان په 1900 میلادي لسیزه کې د جنگ زید فلمونو کې د سپینې مړې د جنگ د رامنځته کول اصلي قربانیان پیژندل کېدل. چین حکومت او نه ټولنه د هغوی منلو ته چمتو نه دي. لا ډاګ ډے آفټر نون فلم وروسته چې په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی او دا ډیر هنټر فلم په هغو جنگونو کې شامل دي چې یو ډول د امریکا په ټولنه کې د هیواد د پخوانی عسکر د ژوند کیسې او مشکلات پکې بیان شوي دي.
ګران اوریدونکو، په دا ډول فلمونو کې د امریکا د عسکرو په هکله کیسې بیانېږي. د سینما درې فلمونه په دریو بیلابیلو پړاوونو کې په دغه ژانر یعنی د جنگ ضد فلمونو کې د پخوانی عسکرو د ژوند په هکله غور کوي چې هم د کیسو او هم د جوړښت له نظره له نورو فلمونو سره تفاوت لري. ټیکسي ډرایور چې د امریکا د مشهور فلم جوړونکي مارټن اسکورسیزی په ډایرکټرۍ په 1950 کال کې جوړ شوی دی، د جنگ ضد د سینما یو مهم فلم دی چې د رابرت دنیرو په رول سره د امریکا د یوه پخواني عسکر ټراوس بیکل د ژوند کیسه بیانوي. د امریکا پخوانی پوځي ټراوس بیکل چې د ویتنام له جنگ څخه ورستون شوی له روحي ستونزو سره مخامخ شوی او د بېخوابۍ او د روحي ستونزو په وجه د ټکسي ډرایور جوړیږي. د امریکا دغه پخوانی روحي ناروغ عسکر له داسې ټولنې سره مخامخ کیږي چې تاوتریخوالی او اخلاقي فساد د هغې نه جلا کېدونکې برخې دي. ټراویس بیکل له یوې کوچنۍ نجلۍ ایرس سره اشنا کیږي چې د هغې رول هم د فلمونو ستوري جوډی فاستر لوبوي. ټراویس بیکل دلته متوجه کیږي چې کوچنۍ نجلۍ ایرس له کوچنی عمر سره له ناوړه جنسي تیری سره مخامخ شوې ده. د امریکا دغه پخوانی پوځي هر ورځ د نیویارک په واټونو کې د ګاډۍ د چلولو په وخت کې له داسې ټولنې سره مخامخ کیږي چې هلته تاوتریخوالی او اخلاقي فساد بیخي زیات دی. ټراویس بیکل د امریکا د پخوانی عسکر په توګه بلوازپرې ټولنه او توپیر نه زغمي او د خپلې څیرې په بدلولو سره فیصله کوي چې د یوه سیاستوال د انتخاباتو په یوه کمپاین حمله وکړي. ټراویس بیکل متوجه کیږي چې دغه سیاستوال او د هغه ګیر چاپیر کسانو یو قدرتمند چینل رامنځته کړی دی او هغوی له ځوانو نجلیو او ښځو حتی له کم عمر لرونکو جنیو څخه ناوړه استفاده کوي، یعنی جنسي تیری ورباندې کوي. د ټراویس بیکل پلان په ښه ډول مخ ته نه ځي او د سیاستوال لپاره د انتخاباتو د تبلیغاتو په ورځ او د وسلوالې حملې په وخت کې نیول کیږي. ټراویس بیکل د رواني ناروغ په توګه روغتون ته استول کیږي او څه موده وروسته خپل ښار ته ورګرځي، خو د ډزو د پیښې په هکله د رسنیو له تبلیغاتو سره سره ځان یو اتل نه ګڼي. د ټراویس بیکل د ژوند کیسه د داسې ټولنې یوه ترخه او توره ننداره ده چې سیاستوالان یې د هیواد ټولې شتمنۍ او پیسې په جنګ رامنځته کولو لګوي، خو متقابلا د خلکو د ژوند شرایط له اقتصادي نظره کړکیچن او نامتناسب دي او اخلاقي ارزښتونه یې هم له لاسه ورکړي دي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ټیکسی ډرایور فلم کیسه د ویتنام د جنگ له ختمې دا وروسته په 1900 میلادي لسیزه کې د امریکا د ټولنې د کړکیچنو شرایطو بیانون کې ده. د امریکا د فلمونو مشهور ډایرکټر اولیور سټون په 1909 میلادي کال کې بان آن د 4th of July فلم د امریکا د پخوانی اسکار ران کوویچ د ژوند پر اساس جوړ کړ، کوم چې د ویتنام په جنگ کې ګډون کړی و. په دغه فلم کې د ران کوویچ رول د امریکا د فلمونو مشهور لوبغاړي ټام کروز لوبولی دی. د بان آن د 4th of July فلم د امریکا د یو پخوانی اسکار ران کوویچ د فکري او د اخلاقي ځوړتیا بشپړه روایت په داسې حال کې چې د هغه شخصیت د ویتنام په جنگ کې د امریکا د پوځیانو له تاوتریخوالي څخه اغیز اخیستی دی. ران کوویچ په غلطۍ سره یې بل عسکر وژلی دی. په خپله هم د ویتنام په جنگ کې په یوې بم چاودنې کې فلج کیږي، یعنی شلیږي. د امریکا د عسکرو یو لوړ دوه افسر له ران کوویچ څخه غواړي چې د هغه پیښې په هکله چې په جنگ کې رامنځته شوې ده چوپتیا غوره کړي او حقیقت ښکاره نه کړي. ران کوویچ په افسرده شرایطو سره امریکا ته ورستانیږي او د وجدان د عذاب په خاطر نشي کولی له خپلې کورنۍ او دوستانو سره اړیکې ټینګې کړي. بلاخره ران کوویچ مکسیکو هیواد ته ورځي او څه موده وروسته په امریکا کې د جنگ ضد له ډلو سره آشنا کیږي. ران کوویچ د جنگ پر ضد یو فعال بدلیږي او فیصله کوي د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ریچرډ نیکسن د وینا په غونډه کې ګډون وکړي او د جنگ ضد فعال په توګه د امریکا د حکومت په اقداماتو باندې اعتراض وکړي. د ران کوویچ شتون د امریکا د امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ کیږي او له لنډې مرکې وروسته هغه نیول کیږي. هم ران کوویچ بالاخره د خپلو فعالیتونو په دوام کې د جنگ پر ضد د ډیموکراټ ګوند په یوې غونډې کې وینا هم کوي. بان آن د 4th of July فلم د امریکا له سلګونو عسکرو څخه د یوې پوځي د ژوند کیسه ده چې د خپلو چارواکو په ژمنې او له هیوا سره د مینې په شعرونو سره د ویتنام جنگ ته ورغلي، خو د جنگ د واقعیتونو په لیدو او د هغه ته د تاوان په رسېدا سره نور نه یوازې په جنگ باندې د نیوکه کوونکي بلکې د امریکا د موجوده حالت او د سیاستونو پر ضد د یوه سخت مخالف کس په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ران کوویچ د حقیقي ژوند کې سات د امریکا د 1900 میلادي لسیزې د ټولنې مهم بدلون نندارې ته وړاندې کوي چې د امریکا پخوانی عسکر دا ځل د جنگ او د سپینې ماڼۍ د سیاستونو د اصلي مخالف په توګه ټولنیزو فعالیتونو ته ورګډ شوی دی.
ګران اوریدونکو، اولیور سټون فلم د هغو ځوانانو لپاره چې په ولولې سره د جنگ جبهې ته ولاړل، د جنگ له مصیبتونو او د هغه له اثارو سره د آشنا کېدو لپاره د سینما یوه تر ټولو ښه کیسه او روایت دی. خو دغه امریکایي ځوانان په سرخوږی او په رواني شوي روحي سره خپل هیواد ته ورسانه شول. د جولای د میاشتې 4 نیټه د امریکا د خپلواکۍ د اعلانېته کلیزه ده، خو ران کوویچ په دغه ورځ او د فلم په کیسه کې فکری بلوغ ته رسیږي چې د امریکا د سپین ماڼۍ له جنگ غواړو اقداماتو او سیاستونو سره د مقابلې لپاره باید په موجودو شرایطو باندې د نیوکه کوونکي او د یوه اعتراض کوونکي په توګه د عمل ډګر ته ورننوځي. د لیلا نیګابور په ډایرکټرۍ د امریکا د سینما د 2022 میلادي کال کازوی فلم به میرمن لینسی د ژوند کیسه بیانوي چې رول یې د امریکا مشهورې خزینه فلم لوبغاړې جنیفر لارنس لوبولی دی. میرمن لینسی د امریکا خزینه عسکره ده چې د افغانستان له جنگ هیواد ته ورستنه شوې او د بم چاودنې په علت په سختو روحي او فزیکي شوکو کې ژوند کوي. لینسی د که دو اوگود پڑاو تی روی او ده هغه یوازینه ارزو پاوستا ورستنی دل دی.
دیرو قدر من اردون کو ده مالجه پا وقت هم لینسی سوکه سوکه مختزی و حقا مجبور ده دول دول پیاوری او ارام رمسته کون که درمل او گله و خوری. لینسی سمو ده روست اخپل کور تورزی و اخپل مور تورزی خود ده زخمونه تروس خنه دی شوی. د لینسی مور هغې ته وړاندیز کوي چې په یوه دفتر کې ځان ته کار پیدا کړي. خو لور خپلې مور ته وایي له جنگ څخه پر ځای پاتې روحي مشکلات تر دې حده زیاتې چې په یوې درې یا پلورنځي کې د کار کولو توان نه لرم. بلاخره لینسی دی و شرکت لخوا د شتمنو کسانو د لامبو د ډنډونو د پاکولو په کار ګمرل کیږي. یوه ورځ د لینسی ګاډی خرابیږي او د ګاډو د سمولو په ورکشاپ کې له یوه تورپوستي سړي جیم سره چې په فلم کې رول برایان ټیری هنری لوبولی دی آشنا کیږي. لینسی او جیم د خپل ژوند کیسه یو بل ته بینوي خو په کامل ډول نه. لینسی بیا توضیح ورکوي چې په افغانستان کې په ویلاری کې د ماموریت په وخت په بم چودنې کې زیاته ژوبل شوې یم او جیمس هم په ویلاری کې د خپلې پیښې کیسه بیانوي چې د ده د نږدې دوستانو ته د تاوان د رسېدا او د هغوی د وژل کېدا سبب شوې ده. جیمس لینسی ته وړاندیز کوي چې له یو بل سره په ګډه ژوند وکړي او هغه بیرته پوست ته ورستانه نه شي، خو لینسی له دغه موضوع سره مخالفت کوي. لینسی او جیمس په یوې شخړې کې په یو بل تور لګوي چې د خپل ژوند د واقعیتونو په هکله یو بل ته حقیقت نه دی ویلی. لینسی د خپل خلاف ورزي کوونکي ورور چې کوڼ دی او په زندان کې دی جیمس ته حقیقت نه دی ویلی، او متقابلا لینسی هم جیمس ته وایي چې هغه هم له هغې پیښې وروسته د خپل دوست د ناراحتۍ او خفګان او د هغې د تلو په هکله څه نه دی ویلي. دا دواړه له یو بل څخه واټن اخلي او په موقته ډول د دوی اړیکه ختمیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.